ترانو اوریدون که سلام علیکم د مازیګر څلور بجې شوینن یک شنبه د مریض دیارلس سوه څلور نوي د دلوي پنځمه او د دوه زره شپاړس میلادي کال د جنوري پنځه ویشتمه ده. تاسې له ازادي راډیو خبري خپرونه اوري. د ازادي راډیو په دې خبري خپرونه کې چې زه عصمت څاروان د امان الله امیرزی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د سولې د خبرو په باب د ولسمشر غني له لورې د مخکې تر مخکې شرطونو د ردولو، په هلمند کې په پراخه پیمانه د تغییراتو او تبدیلیو او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه او مرکې لرو، خو د هر څه له خبرونو وروسته وړاندې کیږي. مخکې تر دې چې د کابل استودیو ته ورشو کورنۍ خبرونه سره واورو، نوري اس نوري براتو وایي چې په نړۍ کې څه تیریږي.
بله، په نړۍ کې مهم خبرونه دا دي چې د ایران ولسمشر نن اروپا ته ځي. دا سفر وروسته له هغې کېږي چې تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د ایران د اټومي موافقه عملي شوې ده. دغه راز د فرانسې ولسمشر هم ژمنه کړې ده چې هغه ګواښونه به د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د پاریس اراده کمزوري نه کړي چې هېواد ته متوجه دي.
ډېره مننه نوري صاحب، تاسې به د خبرونو تفصیل وروسته وړاندې کړئ. لومړی به ناجیه صاحب د افغانستان خبرونه واوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. افغان حکومت د سولې خبرو په دوام ټینګار کوي. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د سرحدي پولیسو په سلرم کنډک باندې د حملې له امله دوه پولیس وژل شوي. او د غوربي کمیټه له افغان حکومت څخه غواړي چې د دوی د کارونو د پایل په اړه خپل دریز روښانه کړي. د خبرونو تفصیل. د افغان او ولسمشر مرسیال او ویاند وایي چې افغان حکومت د سولې سلور ارخیزو غونډو ته دوام ورکوي. سید ظفر هاشمی نن د یو خبری کنفرانس پر مهال ویل چې د سولې د خبرو لپاره د مخالفو ډلو د شرطونو ایښودل د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ نه ګڼل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې شورا هم ویلي چې د سولې دواړه غاړي باید له خپلو شرطونو نه یو څه په شا شي. د سولې په خبرو کې د وسلوالو طالبانو لخوا د شرطونو خبره په قطر کې د دوه ورځنۍ ناستې لړکی پورته شوی. د غونډه د پګواش په نوم د یوې نړیوالې موسسې لخوا جوړه شوې وه چې تیره ورځ پای ته ورسېده. د امریکا د متحده ایالاتو یو پوځي مقام وایي چې په هلمند کې افغان ځواکونو یو ځلی بیا د وسلوالو طالبانو سره د مبارزې لپاره تنظیم شوي او د هغوی جګپوړي قمندانان هم تبدیل شوي دي. جنرال اولس ویلي چې د هلمند د 215 میوند قول اردو کې بدلونونه د یو شمېر ستونزو له لیدلو وروسته رامنځته کیږي. ښاغلی اولس له اسوشیټډ پرس خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي چې په هلمند کې د قول اردو قمندانان او یو شمېر لوړ رتبه افسران بدل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت هم د بدلونونه تاییدوي. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د غوروي کمیټه له افغان حکومت څخه غواړي چې د دوی د کارونو د پایل په اړه خپل دریز روښانه کړي. د دې کمیټې غړي فهیم دشتي نن ازادي راډیو ته وویل چې د غوروي کمیټه نشي کولی چې خپل فعالیتونه له قانوني خلا سره مخته یوسي.
کمیټه د یو تخمینی فرمان په اساس رامنځته شوې وه. تر هغه چې فرمان نافذ و، خپل کارونه له اړتیاو سره سم مخته یوړل. وروسته قانوني خلا رامنځته شوه او اوس هم دوام لري. که چیرې د کمیټه کارونه ترسره کړي، نو اړتیا ده چې رامنځته شوې قانوني خلا له منځه وړه شي.
د کمیټه وروسته له هغه له قانوني خلا سره مخ شوه چې د افغانستان ملي شورا د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر تقنیني فرمان رد کړ. او د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د سرحدي پولیسو پر سلرم کنډک باندې پنځو وسلوالو حمله کړې وه چې تر یو ساعت مقامت وروسته دا حمله پای ته رسېدلې. د دې ولایت د امنیه قمندانۍ ویان ضیا دورانی ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې دوه سرحدي پولیس او پنځه حمله کوونکي وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو د دې پیښې مسؤلیت منلی. د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له نوریاس نوري څخه اورئ.
د ایران ولسمشر حسن روحانی نن اروپا ته خپل سفر پیلوي. دا به له هغه مهال راهیسې چې د نړۍ له قدرتونو سره د تهران اټومي موافقه عملي شوې بهر ته د هغه لومړنی سفر وي. له روحانی سره په دې سفر کې چې 15 ورځې دوام کوي او په ترڅ کې هغه له روم او پاریس څخه کتنه کوي، د سوداګرو یوه ډله او هم د تیلو او ګازو د وزیر په ګډون یو شمېر چارواکي ملګرتیا کوي. د ایران اسلامي جمهوریت وروسته له هغې چې د اټومي موافقې له مخې د جنوري په 14 پرې نړیوال بندیزونه لرې شول، له نړیوالې انزوا څخه د راوتلو په حال کې دی. روحانی به په روم کې د ایټالیا له ولسمشر او د هیواد له صدر اعظم سره وګوري. دغه راز به د 3.4 میلیارد ډالرو په ارزښت تجارتي تړونونه هم لاسلیک کړي. روحانی به د جنوري په 28 پاریس ته لاړ شي او له فرانسوا اولان سره به هم وګوري. تر دې سفر مخکې ایراني چارواکو ویلي چې تهران په پام کې لري چې په فرانسه کې د الوتکو جوړولو له ایرباس شرکت نه 144 الوتکې رانیسي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي ایران او سعودي عربستان باید هر هغه څه وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ د کمولو لپاره ورته اړتیا ده. د دغو دواړو سیمه ییزو سیالانو ترمنځ کړکېچ تېره میاشت وروسته له هغې زیات شو چې د ریاض لخوا د یوه شیعه روحاني مشر د اعدامولو پر سر په تهران کې قهرجنو مظاهره کوونکو د سعودي عربستان پر سفارت حمله وکړه. دا پېښې د دې سبب شو چې سعودي عربستان له ایران سره ډیپلوماتیکې اړیکې پرې کړي. عباس عراقچی نن په تهران کې د هوایي چلند د چارو په اړه په یوه کنفرانس کې خبرلانو ته وویل چې موږ دې ته تیار یو چې پر هر هغه نوښت چې د دغې سیمې له ثبات سره مرسته کوي غور وکړو. د تاجکستان چارواکي وایي چې تر زرو پورې د دې هیواد وګړي په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره یو ځای شوي دي. دا د هغې شمېرې دوه برابره دي چې له دې مخکې چارواکو یادونه کړې وه. د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر رمضان رحیمزاده نن خبریالانو ته وویل چې د تاجکستان 16 اتباع له سوریه او عراق څخه بیرته هیواد ته راستانه شوي او 148 کسان هلته په جنګونو کې وژل شوي دي. مخکې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي وو چې له داعش سره په یو ځای شوو تاجک اتباعو کې د پوهنتون 16 محصلان هم شامل دي. د فرانسې ولسمشر ژمنه وکړه چې هغه ګواښونه به د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د پاریس اراده کمزوري نه کړي چې هیواد ته متوجه دي. فرانسوا اولان دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یوه ویډیو خپره کړه چې ظاهرا پکې هغه 9 تنه وسلوال ښودل کېږي چې په نومبر میاشت کې په پاریس کې خونړي بریدونه وکړل. په دغو بریدونو کې 130 کسان ووژل شول. اولان په نوې ډیلي کې خبرلانو ته وویل چې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې به هیڅ ګواښ فرانسه ونه بیروي. موږ به هیڅ کله ونه بیریږو. هیڅ ګواښ د فرانسې د اقداماتو مخه نشي نیولی چې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې ورته اړتیا ده. د هغه په وینا دغه تصویرونه یوازې د دغه جنایت عاملین بدناموي. د فرانسې ولسمشر وویل همدغه ګواښ ته په پام سره د دې غوښتنه کړې چې په فرانسه کې د اضطراري حالت دوام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي دی هیله مند چې په 43 یا 44 ساعتونو کې دا روښانه شي چې د سوریې د سولې خبرې چې ټاکل شوې روانه اونۍ وشي ترسره کیږي که نه. جان کیری له لاوس څخه د کتنې په ترڅ کې نن خبریالانو ته دغه راز وویل چې دی د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا سره موافق دی چې د خبرو لپاره بلندلیکونه باید تر هغو پورې وانستول شي چې ټول تیارې بشپړ شوی نه وي. په پام کې وه چې دغه خبرې نن په جنیوا کې وشي، خو دا ښکاره خبره ده چې هغه به وځنډېږي ځکه روسیه او ایران په دې اړه چې په اکیدونکو خبرو کې د سوریې د اپوزیسیون په استازیتوب کومې ډلې برخه واخلي اختلاف لري. د راپورونو له مخې په انقره کې پولیسو لږ تر لږه 10 تنه مشکوک کسان نیولي چې ویل کېږي په ترکیه کې د اسلامي دولت سخت دریځي ډلې ته خلک جذبول. د ترکیې دولتي خبري آژانس اناتولیا وایي د تروریزم په وړاندې د مبارزې ځواکونو نن سهار وختي په پلازمېنه انقره کې د هغو مشکوک کسانو پر ځایونو عملیات ترسره کړل چې له داعش ځواکونو سره د اړیکو شک پرې کېږي. ترکی چارواکو داعش ډله په استانبول کې د جنوري 12 د تروریستي حملې تورنه کړې ده چې د دې ښار په یوه تاریخي سیمه کې وشوه او 10 سیلانیان پکې ووژل شول. او مصر نن د هغه پاڅون 15 کلیزه لمانځي چې په ترڅ کې د اوږدې مودې مستبد مشر حسن مبارک له قدرت لرې شو. په پلازمېنه قاهره کې امنیتي تدابیر سخت شوي او د ښار په مرکزي برخه کې هغې سیمې ته چې د ځوانانو او د ډیموکراسۍ پلوه فعالانو د راټولېدو له پلوه یې شهرت موندلی د تلاشۍ امنیتي پوستې جوړې شوې دي. داود افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
اوس هم سباون کاکړ د هوا حال درکوي.
د هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په بامیان کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 3.6، په ګردیز کې اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 9.3، په کابل کې اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 15.2، په جلال آباد کې اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 21.2، په هرات کې اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 21.2، په مزار شریف کې اسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 18.5، او په کندهار کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 18.2.
تاسو زموږ شخلا آزادي رادیو او ریډ آزادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي د ماشام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 پښنی ویډوام کوي په همدغه صفه د ماشام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه هم هېروي. د افغانستان ولسمشر وایي د سولې د خبرو لپاره وار مخکې شرطونه نشي منلی. په هلمند کې د امنیتي وضعیت د بدلولو په هدف یو لړ تغییرات راوستل شوي.
په نوي اوپراتیفي ګروپ جوړ شوی ده چې جبار قهرمان تورن جنرال یې په راس کې ده.
د هلمند په اړه نور موضوعات هم لرو.
زه د نادعلي ولسوالۍ په یو داسې سیمه کې ولاړم چې د کوکنارو پرته بل کښت نه تر سترګو کېږي. دې ځای ته د کنټینر څلور لارې وایي.
دا په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال دی. آیا لا هم اروپا ته د افغانانو د پناوړلو لړۍ دوام لري؟
د غیر قانوني کډوالۍ دغه بهیر اوس هم د 2015 کال په شان ادامه لري.
د کډوالو د چارو د وزارت له سلاکار څخه جواب اورو. د بشري حقوقو د کمیسیون له ویان سره په افغانستان کې د بشري حقوقو په اوسني وضعیت شکی شو.
د خوځو په وړاندې تاوتریخوالی او د نورو ادواو په وړاندې یو څو پیښې زیاتې شوي.
د کندهار په سپین بولده کې د سرحدي پولیسو پر وی اډې د حمله حال هم درکو. وسلوالو طالبانو د افغانستان له حکومت سره د سولې په خبرو کې خپل ګډون د ځان خلاف د بندیزونو له پای ته رسیدو او د طالب بندیانو له خلاصون سره مشروط بللی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې په یو خبری غونډه کې وویل چې د افغانستان حکومت د سولې د خبرو لپاره مخکې تر مخکې شرطونه نه مني. اجمل تورمان چې د ولسمشر غنی څرګندونې اوریدلې همدا اوس د ازادي راډیو د کابل په سټوډیو کې دی او نور معلومات راکوي. تورمان صاحب مهرباني.
بله چاروان صاحب، تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره. بله نن د ولسمشر غنی د ویام رسیال ظفر هاشمی په دغه خبری ناسته کې را سرګند شو او د ژورنالیستانو پوښتنو ته ځوابونه وویل. ښاغلی هاشمی د سولې د خبرو په اړه وویل چې دوی به د څلور اړخیزو غونډو ته خپل ادامه ورکوي، کوم چې د سولې په برخه کې دي او افغانستان، چین، پاکستان او امریکا یې غړیتوب کوي. د دغه شان وویل چې د افغانستان خلکو ته د افغانستان د وسلوالو مخالفینو لخوا شرطونه کوم چې د سولې په برخه کې وړاندې شوي دا د منلو وړ نه دي. دا خبره وروسته تر هغې کېږي چې پرون او تېره ورځ په قطر کې په طالبانو په غونډه کې کوم چې د پګواش په نوم د یوې نړیوالې موسسې لخوا جوړه شوې وه، په دې کې د طالبانو د شرطونو په اړه ویل شوي چې طالبانو ویلي دي چې د دوی سیاسي دفتر باید په رسمي توګه پرانیستل شي، د مشرانو نمونه باید د ملګرو ملتونو او امریکا د متحده ایالاتو د بندیزونو له لیست څخه وویستل شي، د ټولو په سر اعلان شوي جایزې هم باید لغوه شي. دغه شرطونه ول چې په دغه غونډه کې یاد شوي دي. ښاغلی هاشمی وویل چې دا د افغانستان خلکو ته د منلو وړ نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې عالي شورا هم ویلي چې باید دواړه غاړې د سولې د خبرو په برخه کې له خپلو شرطونو یو څه په شا شي تر څو د سولې خبرې یو ځای ته ورسیږي، یوې نتیجې ته ورسیږي. دغه شان ښاغلی هاشمی وی بلې موضوع ته چې په دغه غونډه کې ورنه پوښتنه وشوه، هغه د صدر اعظم نواز شریف دغه څرګندونو په اړه چې په پیښور 400 کې د بچا خان پر پانتون د برید لامل ویل شوي ول چې په دې کې یو شمېر کسان چې په افغانستان کې دي دوی لاس لري. ده وویل چې افغانستان هیڅکله هم د تروریزم نه ملاتړ نه دی کړی او هیڅکله به هم د دغه هیواد خاوره د بل هر هیواد او په ځانګړي ډول د ګاونډیو هیوادونو په وړاندې استعمال نه شي.
ډېره زیاته مننه اجمل تورمان چې د ولسمشر غنی د ویان د خبری غونډې د جزئیاتو په اړه معلومات راکول. همدا اوس د سیاسي او حقوقي چارو کارپو صاحب نظر ښاغلی اجمل هوډمن د ټلیفون له لارې را سره دی. هوډمن صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. د ولسمشر غنی ویاند وویل چې د طالبانو وارمخ کې شرطونه د سولې د خبرو لپاره نه مني. ستاسو په نظر آیا په داسې حال کې چې بله غونډه ټاکل شوې ده چې د فبروري په شپږمه نیټه وشي، او دا ځل توقع ده چې وسلوال طالبان هم پکې ګډون وکړي، او که داسې وي چې طالبان شرطونه ږدي او افغانستان ته د منلو وړ نه وي، تاسې ته د سولې پروسه څنګه ښکاري؟ هوډمن صاحب لکه چې آواز بله سوال دا و چې د افغانستان د ولسمشر ویاند ظفر هاشمی نن وویل چې د افغانستان حکومت د سولې د خبرو لپاره ورمخ کې شرطونه نه مني، اما طالبانو یو لړ شرطونه وړاندې کړي دي. ویلي دي چې که د سولې د دوی شرطونه ومنل شي، په هغه صورت کې دوی د سولې پروسې ته داخلېدای شي. په داسې یو حالت کې تاسو ته د سولې د پروسې لړلید څنګه ښکاري؟
فکر کوم چې د افغانستان د دولت او وسلوال مخالفین کوم نظر ده، دا یو حقوقي منظر نه ده چې د حل دپاره د ثابتو لارو چارو نه استفاده وشي. دا یو سیاسي منظر ده د دواړو طرفونو منځ. اول باید توافق په دې وشي چې جبري خبرو اترو ته کښېني، کچیر دی خبراترو یا اصلی مباحث و لطایل نمک که شرایط متاسیز نیست. در شرایط ممکن دی خبراترو مخوانی چی بیا حد اقل از دور ایدی دیت حاضر نیستی تی مخوانی ناسی تا حاضر سی. زمان نظر ها کم مطایل تیر مهم دی حقب دارد تی دی افغانستان دوست و اشتوال مخالفین دی دلی توګه ومن یعنی د هغو وجود باندې اعتراف وکړي چې ډله ډله شته، او ځینې غوښتنې چې د هغې غوښتنو په اساس باندې دوی په افغانستان کښې جګړه کوي. همدارنګه د افغانستان د دولت وسلوال مخالفین هم باید تقابلا د افغانستان د دولت باید جدي ونیسي. دلته یو دولت موجود دی، دلته یو حکومت موجود دی د افغانستان د اساسي قانون له مخې منځ ته ده، او څه ناڅه د خلکو اراده او د خلکو او انتخاب هم پکې مطرح دی. نو تر څو پورې چې دواړه اړخونه د یو بل په اعتراف وکړي، اصلا د سولې د خبرو اترو پیل کېدل ممکن نه دي. همدې دلیل ده چې کله د افغانستان جمهور رئیس دا مسله مطرح له هر څه مخکې باید د سولې په هکله د خبرو اترو په هکله باندې یو عمومي توافق وشي. وروسته بیا خبرو اترو په جریان کښې کېدای شي چې غوښتنې مطرح شي. زما له نظره د افغانستان جمهور رئیس دغه موقف ځای دی.
بله صاحب. هوډمن صاحب، ستاسو په نظر په دغو شرطونو کې چې طالبانو وړاندې کړي دي، کوم یوې د افغانستان د حکومت لپاره قطعا د منلو وړ نه دی یا یې نشي منلی؟ البته ځینې مسلې دي لکه دا چې وایي دوی د قطر دفتر دی په رسمیت وپېژندل شي، په دې اړه پخوا هم خبرې شوې وې، او کله چې دفتر موجود وي نو دا په حقیقت کې که اعلان څوک وکړي او که ونه کړي عملا موجود دی. نو
بله متاسفانه ستاسو غږ ښه نه اورم، اما کوم مسایل طالبانو مطرح کړي دي د بهرنۍ ځواکونو د ګټلو مسله او ځینې نور مسایل. دلته ځینې نور مسایل چې دي هغه تر دې ډېر جدي دي. کله چې طالبان یا وسلوال مخالفین ځینې مسایل مطرح کوي، غواړي چې د افغانستان دولت هغه ورسره ومني، که چېرې بس حقوقي لحاظه مطرح کړو، د ځینو مسایلو د منلو صلاحیت د افغانستان حکومت هم نه لري. د افغانستان وسلوال مخالفین له هر څه مخکې باید ځان دې ته اماده کړي چې د افغانستان د خلکو ارادې ته دوی احترام لري او د افغانستان د خلکو انتخاب دوی مني. ځکه د افغانستان حکومت د وسلوالو مخالفینو سره په داسې مسایلو هم توافق وکړي هغه به د خلکو په خوښه نه وي. دلته اوس مهمه خبره دا ده چې د افغانستان نظام، د افغانستان اساسي قانون، د افغانستان د خلکو اساسي حقوق او ازادۍ دا مسله مهم دی. وسلوال مخالفین باید دې ته درناوی وکړي، او کوم غوښتنه دوی لري دوی د راسې د افغانستان جوړښت یو برخه شي. باید دوی یعنې د وسلوالو مبارزې نه باید دوی راسې یو سوله ییز سیاست ته وروسته له هغه نه دوی کولی شي چې د افغانستان د سیاسي نظام یو برخه شي او خپلې غوښتنې خپلې طرحې په شوروي د لارې خلکو ته وړاندې کړي خلکو ملاتړ لاسته راوړي. خو دوی غواړي چې افغانستان حکومت داسې مسایلو باندې دوی سره توافق وکړي چې هغه د خلکو ارادي د خلکو د ارزښتونه بیا هم دا موضوع نه حل کېږي.
بل څه
دې خاطر څه باندې راځي د افغانستان امال خپل حقوقي صلاحیتونه په خپل ځای کې باید ضرور جوړ کړي مستر باندې.
ډیر زیاته مننه د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه اجمل هوډمن. و متاسفانه چې د ټلیفون کیفیت شنو او آواز ډیر واضح نه و. زما آواز خو خصوصا بیخي نه اوریدو. هیله لرو چې تاسو د ښاغلي هوډمن آواز سم اوریدلې وي. ښاغلي هوډمن ویل چې دوی هم له دې سره موافق نه ول چې مخې تر مخ کې د سولې د خبرو لپاره شرطونه کې خودل شي. دی وایي چې باید په شرطونو باندې د خبرو په میز باندې خبري وشي او مخې تر مخکې که چیرته څوک شرطونه ږدي نو د سولې خبرې به هیڅ وخت هم ترسره نشي. تاسو اوریدونکو په دې اړه څه نظر لرئ؟ وسلوالو طالبانو د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره یو لړ شرطونه وړاندې کړي دي چې تاسو به اوریدلی وي. په رسنیو کې په ازادي راډیو کې دا شرطونه خپره شول. په هغو شرطونو کې یو شرط هم دا و چې وسلوالو طالبان وایي چې مخکې تر دې چې دوی د سولې په پروسه کې شامل شي باید د دوی ټول بندیان خوشي شي. او بل دا چې د طالبانو خلاف نړیوال بندیزونه رفشی په قطر کې د دوی دفتر په رسمیت وپیژندل شي او نړیوال ځواکونه د افغانستان وېستل شي. خو آیا فکر کوي چې دا مخکې تر مخکې شرطونه د افغانستان د حکومت لپاره به د منلو وړ وي؟ کومې د منلو وړ دي او کومې نه دي؟ که تاسو هم غواړئ چې په دې اړه نظر څرګند کړئ، لنډې خبرتیا وروسته ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. د ټلیفون شمیرې به هم درته اعلان کړم.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
تاسو زموږ اخلاق ازادي راډیو او ساعت 4 بجې او 20 دقیقې دی. د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدئ شئ. ازادي راډیو دات کام یا ازادي راډیو دات اورګ که انټرنیټ لري. په انټرنیټ کې د ازادي راډیو د سکایپ پته ده راډیو دات ازادي. له دې طریقه هم له موږ سره تماس نیولی شئ او د ټلیفون شمیرې مو دی 0909 203 540 او هم 0908 225 255. د افغان بي سیم د 303 شمیرې لاره هم لن پیغامونه ایس ایم سونه را واستوې. تاسو پیغامونه به هم د دې خبرونه په لړ کې له نور اوریدونکو سره شریک کړئ. اوس د ټلیفون لاره یو اوریدونکو لرو. مهرباني کوئ صاحب. مهرباني
کوئ اجمل صاحب. کله اسان د کندهار ولایت نه تاسو سره تماس کین.
مهرباني کوئ صاحب.
زما په نظر سره دا کوم طالبان چې اوس د دوها په قطر په پایتخت دوها کې دا کومه دغه چې جګړه کې روانه ده.
بله صاحب.
مخکې تر مخکې دا شرطونه د حکومت سره د حکومت په طرفه دا شرطونه دغه نه لري. نو اگر په څو کې مثلا دی وایي د اوبو د مخه بغاوري نه ونه نو دی په یو څه اندازه سره په یو څه د څه مسلمانۍ په اخلاق او په شرط سره دی یو سما غونډه جوړ کی چې ټول افغانان د فاره د خیر او وسیله وګرځي.
ډیر زیات مننه. او کور دی ودان چیلن نظر د سرګن کو بل اوریدون کيب له روزن معرفي کوي.
بلې زموږ خپل سلامونه تاسو ته اوریدون کو ته او ټول افغانان او ټول توران دي کومه جزمین دی منولای.
مهرباني کوي جی صاحب.
سروان صاحب اول خدا خدا دوه غونډه غیر لازمي و چې په دې وخت کې اوس ولا چالت اصل او خځه خبرې شروع دي. دا خبر په مقابل کې هم یو خند رامن تک په دې خاطر چې دلته و طالبان خپل شرطونه کې خوده چې موږ هغه شرطونه لرو. دا شرطونه خو لمخ چې موږ کې نام طالبان درلودل اوله سره دا شرطونه دي چې افغانستان حکومت غیر د منلو دي. دا به هیڅ وخت افغانستان حکومت ونه مني. او بل موږ کې شرطونه د خبرو نه مخکې شرط خوده دا په دې ځای د لږې نه معلومیږي چې طالبان په واقعیت سره خبرو ته نه دي حاضر. فقط غزمنګ وخت ځای کوي دغه د دې موسم تیری بیا د بهرني جنگو ته ځان آماده کوي.
ډېر مننه. سلامت اوسه حاجي صاحب عظیمی. یو بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي. مهرباني کوئ صاحب.
دا پاتې نه دا نظر دی محترم چې دی بس څه څه شته نو دبل سره شته نو دا ومن دا ان شاء الله
راته سوره راځي.
بله صاحب، ډیر زیاته مننه لټول اوریدونکو، مننه کوو. البته که تاسو په دې موضوع غواړئ چې نظر مول نور اوریدونکو سره شریک شي، د افغان بسیما تسواتل شمیره په یاد لري. محمد اسلم ارمان له خوست څخه لیکلي وایي که طالبان خپل غوښتنې له افغان حکومت نه لري، باید دوی لومړی میز ته حاضر شي او بیا خپل شرطونه واضح کړي. تاسو هم په همدې عقیده یاست او کنه فکر کوئ چې لومړی دې د طالبانو شرطونه ومنل شي او همداراز د طالبان د افغانستان د حکومت شرطونه ومني، بیا دې دواړه خواوې د خبرو مستکینی.
آزادی رادیو لوونه ترو.
ساعت تلور بجیاو 15 دقیقه شوی. د افغانستان حکومت په ورستیو کې د هلمند امنیتي وضعیت د شکولو لپاره د دې ولایت په امنیتي تشکیل کې بدلونونه راوستي دي. د هلمند نوی ټاکل شوی امنیت قمندان ویلی چې په امنیتي ادارو کې له تازه بدلونونو سره امنیتي وضعیت ښه شوی دی. د افغانستان د دفاع ملي وزارت ویاند وایي چې په هلمند کې د ځواکونو د ملاتړ لپاره باید په مشرتابه کې بدلون راغلی وای او نور ځواکونه وراستول شوي وای. د دفاع وزارت ویلی چې په هلمند کې بدلونونه دا لړۍ د بدلونونو دا لړۍ به دوام لري. فرشتې جلالزی په دې موضوع راپور چمتو کړی.
د افغانستان حکومت وای په هلمند کې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره د دې ولایت په امنیتي ادارو کې په لوړه او ټیټه کچه بدلونونه راوستي دي. د هلمند په سنګین، مارجه او ساقلا ولسوالیو کې اوس هم شدیده جګړه روانه ده. د دې ولایت باغران او د شو ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. په وروستیو کې د هلمند په کجګي، مارجه او سنګین ولسوالیو کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي له امله داسې رپورټونه خپاره شول چې شایي وسلوال طالبان دا سیمې ونیسي او حتی د لشکرګاه د سقوط د امکان په اړه هم اوازې خبرې شوې وي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو ویاند ولسن شوفنر نن رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د هلمند په مخکنی امنیتي تشکیل کې د اداري فساد د شتوالي، د هغوی د فعالیت د اغیز د کموالي او د امنیتي ځواکونو د شمیر د کموالي له امله دغه نوي بدلونونه راغلي دي. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري د هلمند په امنیتي ادارو کې د بدلون راتګ عادي مسأله وبلله. شغلی وزیری ټینګار وکړ چې هلمند ته د تازه ځواکونو استول او په تشکیل کې د نویو کسانو ګمارل به د دې ولایت پر امنیت مثبت اغیز وکړي.
د هلمند فشار بود، جنگ بود، دشمن کوشش میکردن که خصوصا ولسوالی شمال هلمند ناامن بسازن.
موږ دا منو چې په هلمند کې جګړه وه او فشار وو. دشمن هڅه کوله چې د شمال ولسوالی سقوط وکړي، خو په وروستیو کې دا پلان خونسا شو. موږ د وسلوالو ځواکونو عسکرو هغوی ته سخته ضربه ورکړه. اوسمهال د دیشو او باغران ولسوالۍ د دشمن په کنټرول کې دي، خو نورې ټولې ولسوالۍ د حکومت په لاس کې دي. البته جګړه روانه ده، په ګرشک، نادلي او سنګین حملې روانې دي، خو امنیتي ځواکونه کنټرول لري.
ولیا اینا حمله میکنن، یگان وخت جنگ میوشه، مگر ما ولسوالیه د دست دولت است.
شغلی وزیر وویل چې وروستیو بدلونونو د هلمند پر امنیت خپل مثبت اغیز څرګند کړی دی. په هلمند کې د دې بدلونونو په لړ کې جنرال موین فقری د میوند قول اردو قومندان ټاکل شوی دی. هلمند د افغانستان له ستراتیژیکو ولایتونو دی چې له پاکستان سره ګډه پوله لري او د افغانستان د اپیمو زیاته برخه په دې ولایت کې تولیدیږي. رویټرز خبري اژانس وایي چې هر کال په هلمند کې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت مخدر مواد تولیدیږي چې وسلوالي د خپلو فعالیتونو د تضمین لپاره هم کاروي. د هلمند نوی ټاکل شوی امنیت قومندان جنرال عبدالرحمن سرجنګ وویل چې مخکنی تشکیل له جګړې سړی شوی و، خو د نوی بدلون د ځواکونو په رهبرۍ او د جګړې په لیکه کې په پرتو ځواکونو کې تازه سا چلولې ده.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې لا هم اروپا ته د افغان کډوالو د تګ لړۍ دوام لري. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور واوري.
د ژمی فصل او سړه هوا هم ونتوانېدله چې بهرنیو هیوادونو په ځانګړې توګه اروپا ته د افغان کډوالو د تګ مخه ډپ کړي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې اروپایي هیوادونو ته د افغان کډوالو د تګ لړۍ همداسې روانه ده او تر اوسه یو زیات شمیر افغان کډوال له سختو لارو اروپا ته رسیدلي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اروپایي ټولنې او پلاوي کابل ته راغلی او په دې اړه بالا اړوندو افغان چارواکو سره بحث او خبرې وکړي. هغه زیاته کړه د دې لیدنو او خبرو هدف د افغان کډوالو د ستونزو حل ته لارې چارې لټول دي.
د غیر قانوني کډوالۍ دغه بهیر اوس هم د 2015 کال په شان ادامه لري. تمه ده سبا نه بل سبا د چهارشنبه پورې له اروپا څخه یو پلاوی چې کابل ته راغلی د کډوالو او راستنیدونکو چارو له وزیر سره د رسمي مذاکراتو د پایل په اړه خبرې وکړي. تمه ده رسمي مذاکرات په بروکسل کې د راتلونکي اکتوبر په میاشت کې پیل شي.
ښاغلی میاخیل د اروپایي ټولنې پلاوي راتګ ته چې په کابل کې د دې ټولنې سفیر مشري کوي خوشبیني څرګندوي او زیاتوي چې یاد پلاوی به له افغان ولسمشر او یو شمېر نورو افغان چارواکو سره په دې اړه لیدنې وکړي. د کډوالو چارو وزارت وایي چې په 2015 میلادي کال کې له 200,000 څخه زیات افغان کډوال په غیر قانوني ډول اروپا ته تللي دي. له هیواد څخه د افغانانو د تیښتې لاملونه دوامداره جګړه او راستربلې په هیواد کې زیاتېدونکې بیکاري بلل کیږي. ویل کیږي چې د ژمي سړې هوا په اروپایي هیوادونو کې د افغان کډوالو سرپناه ځایونو کې د دوی ژوند له سختو ستونزو سره مخ کړی. په ورته وخت کې افغان کارپوهان وړاندیز کوي چې افغان حکومت دې د کډوالۍ د ستونزو د اساسي حل په هدف یو جامع پالیسي رامنځته کړي. د سمون او بدلون د مدني ټولنې غړي سنگر امیرزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ هیله لرو د حکومت نه په دې کې یو ملي اجماع راوغواړي، د افغانستان د ټولو سیاسي مدني مشران راټول کی او په دې موضوع باندې خبري وکړي. سیدا یو لوی معضله ده.
خغلی امیرزاده زیاته کړه کچیر افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د سولې مطلوب خبرو ته ونه رسیږي، د افغانانو د کډوالۍ لړۍ به همداسې دوام پیدا کړي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 4:30 شوې د دې سات لن خبرونه به نوریاس دوری واوروي.
د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ د سرحدي پولیسو پر څلورم کنډک وسلواله حمله پای ته رسېدلې. د دې ولایت د امنیې قوماندانې ویان ضیا دوراني ازادي راډیو ته وویل چې په دې پېښه کې 2 سرحدي پولیس او 15 حمله کوونکي ووژل شول. د افغانستان دفاع وزارت تایید کړ چې په هلمند کې وسلوالو طالبانو په وړاندې د مبارزې د ګړندي کېدو لپاره د قول اردو د قوماندان په ګډون د پوځي جزوتامونو مشران تبدیل شوي دي. جمهوری ریاست وای افغان حکومت د سولې څلور اړخیزو غونډو ته دوام ورکوي. د جمهوری ریاست مرستیال وای سید ظفر هاشمی نن د یوې خبری غونډې په مهال وویل چې د سولې د خبرو لپاره د مخالفو ډلو د شرطونو ایښودل د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ نه دي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وای د فیسبوک هغه جعلی اکاونټونه به بند کړي چې د ملي ارزښتونو خلاف فعالیت کوي. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د غوراوي کمیټه له حکومته غواړي چې د دوی د کارونو د پیل په اړه خپل دریځ روښانه کړي. د کمیټې غړو نن ازادي راډیو ته وویل چې د غوراوي کمیټه نشي کولی چې خپل فعالیتونه له قانوني خلاص سره سم مخې ته یوسي. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن اروپا ته خپل سفر پیلوي. دا به له هغه مهال راهیسې چې د نړۍ له قدرتونو سره د تهران اټومي موافقه عملي شوې بهر ته د هغه لومړنی سفر وي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي ایران او سعودي عربستان باید هر هغه څه وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ د کمولو لپاره ورته اړتیا ده. د تاجکستان چارواکي وایي چې تر زرو پورې د دې هیواد وګړي په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره یوځای شوي. دا د هغه شمېرې دوه برابره دي چې له دې مخکې چارواکو یادونه کړې وه. د فرانسې ولسمشر ژمنه وکړه چې هغه ګواښونه به د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د پاریس اراده کمزوري نه کړي چې هیواد ته متوجه دي. د راپورونو له مخې په انقره کې پولیسو لږ تر لږه لس تنه مشوک کسان نیولي چې ویل کیږي په ترکیه کې د اسلامي دولت تخدریز ډلې ته خلک جذبول. او مصر نن د هغه پاڅون 15 کلیزه لمانځي چې په ترڅ کې د اوږدې مودې مستبد مشر حسن مبارک له قدرته لرې شو. او اوس هم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته چې مرضیه احمد زی وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
تکل شوی دی. کرکټ په نړیوالو سیالۍ کې د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم د پنځمه په ورځ له پاکستان سره لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم له آیرلند سره دوی تمرینی لوبه ترسره کړي چې په یوې کې ماتې خوړلې او په بل لوبه کې د آیرلند ټیم ته د 9 منډو په توپیر سره ماتې ورکړې ده. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم دوی نورې سیالۍ له کاناډا او سریلانکا سره لري. د افغانستان د کرکټ الف ټیم د سلور ورځنۍ سیالۍ په لړ کې خپله دویمه سیالۍ له زیمبابوي سره لري. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی نن ازادي راډیو ته وویل چې لومړی د زیمبابوي ټیم بیټنګ پیل کړ او تر اوسه د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره د افغانستان د کرکټ الف ټیم ته د 215 منډو هدف ټاکلی دی. د افغانستان د کرکټ الف ټیم په خپله سلور ورځنۍ لومړۍ سیالۍ کې د زیمبابوي ټیم ته د 90 منډو په توپیر سره ماتې ورکړه. افغانستان دغه سیالۍ کوربه دی. او د اسپانیا د فوټبال لیګ سیالۍ په لړ کې د ریال مادرید او ریال بتیس سیالۍ مساوي پای ته ورسېدې. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ نن شپه مساوي یو د یو پر وړاندې پای ته ورسېدې. د ریال مادرید ګول کریم بنزما او د ریال بتیس ګول آرولو ووهه. ریال مادرید په دې اساس 3-0 امتیاز واخیسته. د خبرونو پای
او د سپورت له نړۍ څخه یو بل خبردار چې نن د نیوزیلند د 19 کلونو ټیم د افغانستان د 19 کلونو ټیم ته په 14 منډو ماتې ورکړه. البته دا تمرینی لوبې دي چې تر نړیوال جام مخکې ترسره کیږي. د دې خبري ساعت په دوام کې واورئ.
زه د نادالی ولسوالۍ په یو داسې سیمه کې ولاړم چې د کوکنارو پرته بل کښت نه تر سترګو کیږي. دې ځای ته د کنټینر څلور لارې وایي.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال دی چې په د کوکنارو د کره او کروندې په ارتباط راپور لري. آیا له هم اروپا ته د افغانانو د پناه وړلو لړۍ دوام لري؟ د کډوالو د چارو د وزارت له سلاکار څخه ځواب اورو.
د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی او د نورو اقواو په وړاندې یو څو پېښې زیاتې شوې.
د بشری حقوقو د کمیسون ویاند و چې ورسره په دې موضوع مرکه لرو. د کندهار په سپین بولدکې د سرحدي پولیسو پر یوې اډې د حملې حال هم درکو. لومړی د کندهار د سپین بولدک د حملې په ارتباط، نن غرمه 1:05 وسلوالو حمله کوونکو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو پر وی اډې حمله وکړه. چارواکي وایي چې تر نیم ساعت مقاومت وروسته حمله پای ته رسیدلې. دوه سرحدي پولیس او 15 حمله کوونکي وژل شوي او دوه سرحدي پولیس ټپیان شوي دي. صادق رښتینی د کندهار د پولیسو ل ویان زیاد دورانی سره د دې حمله په اړه مرکه کړو. په سر کې د پیښې د جزئیاتو په اړه معلومات ورڅخه غوښتي.
نن رحما یو ولینا بجا د مودا کو سوالي د سلون پنده کې وکړش چې د درې سرحدي لواء اړوند کندک او دا کندک باندې مخالفین چې زمر د وقفتونه هم په سر کې تړلي وو. د ترګری بریج وکړي چې البته په لومړی کارول کې هغه زموږ سرحدي پولیس چې کوم په وظیفو باندې بوخت وو هغه په شهادت رسولې دي. هغه سره د اول او دوهم کنډک ترمنځ د اول او دوهم کارول ترمنځ د سرحدي ځواکونه هم باندې مقامات سره کړی دي چې د شلو منځه تللي دي. پنځه سره وسلوال مخالفین چې البته امر د واسکتونه هم په ځان پورې تړلي وو کلاشینکوف یو چا او لسمنټونو څخه استفاده کوله د سرحدي پولیسو په مقامات کې لمنځه تللي دي. البته تصویري عملیات هم په اړه شوي دي چې په ساحه کې کمبل تهدید ونه وو چې موضوع بشپړه تصویه شوې ده. په دغه برید کې زموږ دوه سرحدي سرتېرو چې له ځانه وړتیا ښودلې وه په شهادت رسېدلې دي او 15 نور البته دوی هم په جنګ کې له ځانه وړتیا ښودلې وه. تګان شوي دي چې اوس تر درملنې لاندې دي. صحي حالات یې ډاډ وړ دي. نور چاته په دغه کې زیان نه دی اوسېدی.
د حمله کوونکو د هویت په اړه څه معلومات شته چې دوی څوک وه؟
تر اوسه پورې د ترسانو یا د وسلوالو مخالفینو په اړه د هویت د څرګندولو په اړه پلټنې نه دي شوي. یوازې تاسو سهار تک چې په ساحه کې بالکل تشویش نشته. ساحه بشپړه د امنیتي ځواکونو تر ولکې لاندې ده. په ساحه کې بالکل پیدا د تشویشونکي حالت نه لرو. ساحه بشپړه تر واک لاندې اوسېدونکو ته هم پکې زیان نه دی اوسېدی. یوازې مرزوب له وسلوالو مخالفین له منځه تللي دي او زموږ سرحدي ځواکونه یو دوه نفره شهیدان سطحي زخمیان.
دوراني صاحب امنیتي ځواکونه څه ډول وتوانېدل چې په دغه سې لنډ وخت کې دغه حمله پای ته ورسوي؟
زموږ د تعلیم او تربیه کې دوامداره توګه د دې ضرورت په لوړولو په برخه کې سیمینارونه او ورکشاپونه
فاوزین محال او محال محال کوسنه پلا راکول کی نو د دې لقبل او د کی تر محمدگی هم درلوده البته د کراول او یاد هغه لومړنی دروازې چې هغه مشرحه دي ځکه موظف دي د پوره چمتواله سره د پرځای یو او مکمل مجهز په صحه کې چې دې ته پربند ګمارل شي نو دا غلان کې دلې شي چې په لاند وخت کې د دغه پنځو وسلوال مخالفینو لمن ډول او د نړۍ په سره دي قرارګا کې چې ټول از مشرحه ځکه په صلاح مجهز او مکمل امکانات درلودل کې
د سرحدي پولیسو دغه قرارګا چې تاسو یاد کړ چې حمله پر سوي د بولدک په بازار کې موقعیت لري په پیښه کې خو به ملکی تلفات نه وي پیښ شوي
یا تر اوسه پورې په سیمه کې د سیمې اوسېدونکو ته او یا هم د هغه ځای خلکو ته هیڅ مرجو نه ده اوښتي.
د کندهار د پولیسو ویاند ضیا دورانی و چې د سپین بولدک د حملې په اړه معلومات راکول.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتو اداروي هلمند د نشي موادو د تولید په برخه کې په نړۍ او افغانستان کې لومړی مقام لري. خو په هلمند کې د کوکنارو کاروانګر په دې نه پوهیږي چې د خپل هیواد سیاسي او نړیوال حیثیت څومره صدمه رسولې ده. ویل کېږي سږ کال د نورو کلونو په نسبت یو مخ کاروانګرو د کوکنارو کرلو ته مخه کړې ده. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی نادالی ولسوالی تتللی او په دې اړه یو تحقیقي راپور چمتو کړی.
هیڅوک د سړیا وا پروا نه کوي. د سهار د اتو بجو وروسته ډلې ډلې کسان لکلی وزي او دلته په پراخم ځکو کې د کرلسو کوکنارو په کروندو کې کار کوي. په دې ورځو کې کلیوال د یو شي په اړه خبرې کوي. زه د نادالی ولسوالۍ په یو داسې سیمه کې ولاړم چې د کوکنارو پرته بل کښت نه تر سترګو کېږي. دې ځای ته د کنټینر څلور لارې وایي. د کوکنارو د کروندو او د هغو د حاصلاتو او کاروبار په اړه هر څوک خبرو ته زړه نشه کوي، خو یو کروندګر د هویت پټ ساتلو په شرط مرکې ته حاضرېږي. د امنیتي ځواکونو رینجر موټرونه هم تېرېږي، خو څوک یې پروا نه کوي. د کلي خلک د کوکنارو په جی کوي او د دوی ماشومان لوري. ترلاسه ډېر ځوانان په دوو پلو کې په کوټونو او پټوانو کې پیچلي غټ او کوچني منګالونه په لاس د محمد انور د کوکنارو د پوچی په حشر راغلي دي. محمد انور زکام ښکاري، سپیره په بیل او منګال شوړېدلي لاسونه، سپیره خولۍ پر سر او زړې جامې اغوستي دي. هوا سره د خودی باید نن د محمد انور د کروندې اړوند د پوچی سخت کارونه خلاص کړي. د محمد انور نه مې وپوښتل د کوکنارو کښت معنی اعلان څه دی، ولې کوکنار کرلې دي؟
او ته را کو نه روا دي خو ډېر ځوانان یې په نشو اخته کړي دي، خو بیا هم زموږ زړه نه ځینې شتېږي. څه وکړو، رومیان خریدار نه لري، غنم خریدار نه لري، خو د هغه مو کار دی نو تاریخ کوي نه بوټی هم نه دی کار بوټی، خو د بیکاري د وجې سره او د نیستۍ د وجې سره اوس یې اړو کرو یا نو څه وکړو، هغه مو کار دی.
د نشي توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره یا یو این او ډی سی په خپل کلنی راپور کې وایي چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اندازه 240,000 هکتاره و چې دا شمېره په تیر یعنی 2015 میلادي کال کې 133,000 هکتاره ته راکښته شوې ده. د دې ادارې په وروستي راپور کې راغلي دي چې د ټول هیواد په کچه تولید کېدونکي تریاک 16% په جنوبي ولایتونو په خاص ډول هلمند کې تولید شوي دي. د ملګرو ملتونو یا د اداره یا د نشي توکو په وړاندې د مبارزې اکثره نورې ادارې شاید په هغه سرګردانۍ او خواري هم خبرې نه وي چې دلته د کوکنارو تر حاصل ورسره ګڼ شمېر کروندګر مخ کېږي. د نادالي بزګر وایي نه یوازې نور تخمونه ښه حاصل نه ورکوي، ډیر پیسې نه جوړوي او دا چې کروندګر د ډیرو پیسو خوبونه ګوري نو ځکه کوکنار کوي.
پر ما هم پور باندې دی، هم ولور باندې دی، هم د پیسو خواهش لرم چې پیسې ډېرې ولرم. خو د تاریخو داسې کار دی کله چې سم سي د سړي اوله منه روپۍ سي او کله سړی داسې کي چې د ډاګه ووي سړي ته بېخي پاتې نسي. د کنجتو درمیانو فصل او د جورو فصل چې دی دا پیسې نه جوړوي، خو یو خو امتیازات نسته، یخچالونه نسته چې پکې وساتو. نو بس د کور دپاره یو څه دي چې معنا هغه د کورنۍ ژوند په وسي، خو پیسې نه جوړوي لکه تاریخ چې جوړوي.
د نادلي د خلکو 90% په کروندو بوختي. دلته اکثره سرمایه او پیسې د کرهنیزو محصولاتو څخه لاسته راځي. اوس چې د حاصلاتو موسم هم تیر سوی دی، په کلیوالو سیمو کې په خاص ډول د کروندګرو سره نقد پیسې ډېرې کمې پیدا کېږي. ویل کېږي کوکنار تر نورو کښتونو ډېره پالنه او کیمیاوي سره غواړي. محمد انور وایي د کوکنارو د کښت پر مهال د شاوخوا د پوستو قمندانانو ښه خواري کېږي، تر څو چې د کوکنارو شیره ټولوي مجبور دي چې د نږدې امنیتي پوستو مسؤلینو ته د باج په ډول پیسې ورکړي.
تاره که چې حکومت را خبره چې ستاسې پر تاریخ پر منطقې باندې دغه نه دي اخیستي، پیسې نه دي اخیستي. ولسوالۍ او دغه منطقو څخه چارواکي نه راځي زموږ ته پیسې واخلي. خو دا غلو چې زموږ په نږدې علاقه دي پوستې دي، هغه ته هم په کلو کلو روپۍ ورکړي. پروش کال وړم کال اووه سش کال مو روپۍ نه دي ورکړي. نو چې د نیم وخت پیسې بیا څه وخت شوه که بیا وانخ چې پیسې نه یي، نو کله سلام کوو او کله پور کوو. خو ډېره خبر دی چې موږ کړلي
د 2008 میلادي کال تر 2012 پورې د امریکا د متحده ایالاتو او بریتانیا د پراختیایي ادارو په مرسته د بدیل معاشات په نوم پروژې باندې په میلیونونو ډالره ولګول سول. خو داسې ښکاري چې حکومت لا هم کروندګرو ته په یو مناسب بدیل نه دی توانېدلی. په هلمند کې د نشي توکو سره د مبارزې رئیس سید احمد ورور هم دا مني چې سږ کال په هلمند کې کوکنار لږ کرل سوي، خو کروندګر وایي ډیر کرل سوي. دا ځکه چې په ډیرو سیمو کې د نامنیو څخه په استفادې خلک د حکومت د کمپاینونو له ویرې وتلي دي او کوکنار کرلي دي.
د بزګر به نو څه ژوند دي؟ پشپړ بجې دی ولاړېږي، په دې یخ کې اوبو ته ځي، بیا تر نو لسو بجو پورې دی اوبه لګي. پر لسو بجې بیا یو کور کې یو کوچنی درلود، هغه چای ورته راوړي، ډوډۍ ورته راوړي. هغه ډوډۍ چې وخوړه بیا پوجي ته کښېني. نو پوجي چې وکړله تر مازدیګر او ماښام پورې، ماښام چې راسې خپل کور ته د ستړیا او د ډېر زحمت د لاسه چې کله ډوډۍ خوړلې کله نه خوړلې بس خوب اخیستی دی.
افغانستان شاید د فساد ترڅنګ په ځینو نورو مسایلو کې هم ښه نوم ونه لري، خو دلته هغه بزګر چې کوکنار کوي په دې نه پوهېږي چې په نړیواله سطحه د نشي توکو د تولید له امله د خپل وطن نوم ته څومره زیان رسولی دی. دوی د اولادونو کالي او ډوډۍ برابرول غواړي او د نورو دانو او میوو دپاره د سړو خونو او بازار نه موجودیت د کوکنارو کرول ته خپل مجبوریت بولي. کنه ډېر یې د کوکنارو څخه د لاسته راتلونکو بې برکته پیسو څخه خوشحاله نه دي. محمد الیاس دایی، د ازادي راډیو، هلمند.
په افغانستان کې د انسان قاچاق د کومو اهدافو لپاره ترسره کیږي؟
ولمتیارې وکړه دغه سولار سي دغه روبر ورسره ځي جنت. کوم سړی تللی جنت ته چې بیا بېرته راوتلی دی، موږ ته ناکل کړی چې زه جنت ته.
له دې سربېره د قاچاق په قرباني نور څه تیریږي؟
قاچاق د انسان ځاو د قتل لپاره کیږي، د ده د کار ټوله ثمره باید ځان ته لاس کې جګړو کې شامل.
افغان چارواکي څه وایي؟
په دې مورد کې موږ ډېر جدي یو.
په دې اړه بشپړ راپور له ازادي راډیو څخه واورئ.
سات څلور بجې او وڅ څلويش دقیقې شوې. د ازادي راډیو خبرونې د سهار په 2 بجې په منځنۍ څپه 2:15 پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو په همدغه څپه دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په دې څپه د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونې هم مه هېروي. د سیاسي چارو نظر خاوند او پخوانی ډیپلومات احمد سعیدی چې سموده پخوا په یو تروریستي حمله کې ژوبل شوی و، لا هم له بشپړې روغتیا برخمن نه دی. احمد سعیدی همدا شیبه د ټلیفون له لارې را سره دی. سعیدی صاحب، موږ خو داسې اوریدلی چې ستاسو صحیح وضع لا هم ښه نه ده. تاسو په خپل اوریدونکو ته د خپل صحیح وضعیت په اړه معلومات ورکړئ.
یو مرمی له ما په سر کې پاتې و، ډاکټران جرأت نه کړی چې را ووسي. تقریبا یو هفته کېږي چې نو کی تکلیف می پیدا کړی ما غوښتل چې بار ته لاړ شم البته زما امکانات او مشکلات زیات وو شاید دوستان کوشش وکړي چې زمینه سازي وکړي چې لاړ شم خارج ته برالوی چې دا مرمۍ پاتې ده له ما په سر کې مشکل لرم له امنیتي لګانه زیات مشکل لرم ټول حکومت ټول دولت هر ته ماته وایي له کور نه ما وزه زه یو هفته کېږي چې له کور نه نه دی وتلی په کور کې وم
بله
مونږ ته ارګانه امنیتي وایي چې کور ته مه ځه تا ځان په خطر کې دي ته وژل کېږي په تا باندې انتحار کېږي هر ورځ زه پریشان یم له ما کوچنیان به پریشان دي ژونده مبارزه ده
بله صاحب
افتخار کوم چې خلق په ما بدې رد به نه وایي فقط په کور کې طالبان یم مونږ ته ارګانه امنیتي اجازه نه ورکوي چې بیرون ته وځم یعنې ما ته وایي چې هر وخت چې بیرون ته ځي مونږ ته احوال راکړه چې مونږ لس یا شل نفر عسکر به راوړو نه پوهېږم چې څه چل ده اوسه بهانه دي
بله سیدي صاحب آیا تاسې له دولتي ارګانونو او ادارو سره خبرې نه دي کړې یا هغوی له تاسو نه دي غوښتي چې د درملنې لپاره تاسو خارج ته واستوي اکثره افغانان د ډېرو وړو ناروغیو لپاره ګاونډیو هیوادونو خصوصا هند ته ځي له تاسو سره کومې ادارې په دې برخه کې د مرستې ژمنه نه ده کړې
پورته مقام به نه لرم کوم وزیر و کوم مین و کوم سرمایدار نه یم زه یو معلم سړی یم لیکنه کوم له ما له حالت نه هغو خبر دي ویلي شخصي دوستان له ما سره تماس لري هغو د کور ودان آباد وي اما حکومت تر اوسه ما ته فقط یوازې دومره حکومت وایي چې کور د ما وځه له کور نه مه ځه دا په خطر کې دي نور ما ته کوم شی نه دي کړی
آیا تاسې
پوهېږئ عملاً په کور کې بندي وم عملاً
بله بله سیدي صاحب آیا تاسې پوهېږئ چې دا د چا لخوا تاسې تهدیدېږئ
دا ارګانه امنیتي وایي چې یو وایي چې انتحار کوي یو وایي چې بل کوي زه به ایران وم تلیفونونه راځي تلیفونونه ارګانه امنیتي ته ما ورکړی وایي تر اوسه مو نه دي نیولی زه په غم کې اخته یم نه پوهېږم چې دا خپله دا کار کوي یا واقعیت ده
بله صاحب ډېره زیاته مننه د سیاسي چارو صاحب نظر او پخوانی ډیپلومات ښاغلی احمد سیدی و چې وایي چې لای هم صحیح وزشنه ده خصوصا په وروستۍ یوونۍ کې تکلیف زیات شوی دی د مخکې په کابل کې جراحي عملیات شوي و خو لای هم یوه مرمۍ په سر کې پاتې ده
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده
د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي هر میاشت له سلو ډیر داسې فیسبوکي جعلي اکاونټونه تړي چې د ملي ارزښتونو خلاف فعالیت کوي د دې وزارت چارواکي وایي چې د ټولنیزو سایټونو د غلط استفادې د مخنیوي په خاطر د قانون نوې طرحه هم جوړه کړې ده چې ورسره به تر ډیره د جعلي اکاونټونو مخه ونیول شي د معلوماتي ټکنالوژي که دا حتی ستایی خو رندیز کوي چې د مخابرات وزارت باید د فلتر جواز ترلاسه کړي تو حساسیت پارون که ادرسونه ژر بند کړی شي یوسف خان دردان په دې موضوع راپور چمتو کړی
د افغانستان د مخابرات وزارت وایي چې په وروستیو څو میاشتو کې د فیسبوک له لارې د شخصیتونو ترور او سپکاوی د ملي ګټو په ضد لیکنې او د حساسیتونو راپارول خورا ډیر شوي دي د دې وزارت ویان یاسین سمیم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جعلي اکاونټونو په اړه هر اونۍ شاوخوا ډیر شکایتونه دوی ته رسیږي ښاغلی سمیم وایي چې د مخابرات وزارت په دې اړه اندېښمن دی او د ستونزې د حل لپاره یې د قانون نوې طرحه د عدلیې وزارت ته لیږلې ده وروسته له دې چې دا قانون تصویبیږي کارونه زمیږي زمون کارونه اوس هم هر ورځ دوام لري زمون هڅه دا ده چې یو کمیټه جوړه شي تر څو شکایتونه وڅېړي د بیان او مطبوعاتو د ازادۍ اصل هم زیانمن نشي او د خلکو ستونزو ته هم رسیدلی یو هغه وایي چې افغان حکومت په دې اړه د فیسبوک ګوګل او یوټیوب شرکتونو سره د تفاهم لیکونو د لاسلیک په لټه کې هم دی تر څو دا ستونزه له یو سره حل شي وي دا په داس حال کې ده چې په ښکاره د فیسبوک افغاني اکاونټونه ډیر وخت د حساسو له نفرته د ډکو او د شخصیتونو د سپکاوي عکسونو او لیکنو څخه ډک وي
دغه پوسټونو بیا د خلکو تبصرې د جنگ له جبهو کمې نه ښکاري. هر څوک ډېر ژر د یو بل په ضد واقع کېږي او خبره تر ډلو، قومونو، سیاسي اړیکو او ژورو پیغورونو رسیږي. له دې وړاندې د افغانستان ملي شورا هم په دې اړه اندېښنه ښودلې او دا ادعا یې هم کړې چې د سیمې یو شمېر هېوادونه له دې لارې د افغانانو ترمنځ د فاصلو د ایجادولو هڅه کوي. خلک په دې باور دي چې په دې کار کې یو شمېر دولتي چارواکي او د ګاونډیو هېوادونو یو شمېر خواخوږي دخیل دي او همدلته نفرتونه زیږیږي. د مجیب الرحمن په نوم د فیسبوک یو کاروونکی وایي په دې شبکه کې د افغانانو اړوند جعلي اکاونټونه دومره ډېر شوي چې اوس په ډېرو باور نشي کېدی.
غوښتنه خلکو نه لرم چې داسې کارونه ونه کړي او په خپل نامه آیډي باید جوړه کړي. اگر اوس ډېر شان خلک ګوري چې مثلا تفارقه د قومونو په منځ کې اچي، اگر داسې وګورو ډېر یو جنجالي مسله ترې جوړې کنځل به خلک کوي.
په افغانستان کې که د لسګونو زرو جعلي اکاونټونو خبره مطرح کېږي خو اړوند ادارې بیا په دې اړه کره شمېره نه لري. نصیر احمد بل ځوان دی چې په وینا یې له فیسبوک بیرون ورته ژوند مینه ښکاري.
که رښتیا درته ووایم، زه خپله فیسبوک نه لرم نه کاروم. په دې اساس یوه میاشت دوه میاشتې ما خپل فیسبوک کاروو د خلکو نظرو ته چې ما وکتو، مثلا د یو بل فزیت پروپاګندونه وو، نور څه مشکلات پکې وو، نو ما خپله صرف نظر کو بېخي زه فیسبوک ته لاسرسی نه لرم، بند مې کړو.
په افغانستان کې انټرنیټي خدمات ډېره سابقه نه لري خو د هغې په تېره بیا د ټولنیزو سایټونو څخه استفادې او مینې دا برخه خورا توده او د بحث وړ ساتلې ده. اوس که دلته څوک ډېر سواد هم نه لري خو فیسبوک ته لاسرسی لري او بې له کوم شرطه، ګواښه او ډاره هر څه چې وغواړي خپروي. د سایبري او معلوماتي ټیکنالوژۍ ځینې کارپوهان هم وایي په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو استعمال د نورې نړۍ په خلاف تر ډېره عقدۍ او نفرت اچوونکی دی. له دې ډلې محمد شفیع په دې نظر دی چې افغانستان باید د فیسبوک ادارې ته خپل شرایط وړاندې کړي او له فلتر وروسته د ملي ګټو ضد نشراتو ته اجازه ورنکړي.
وزارت مخابرات او نورو دولتو ګان ته ټول مهمه دغه ده چې دوی مستقیم د فیسبوک د کمپنۍ سره اړیکه ونیسي او د هغوی سره مستقیمن خبرې وکړي، په هغوی باندې خپل شرایط ومني چې دغه د موږ د هېواد ملي ګټې دي. که دغه د موږ دغه ګټې موږ د خطر سره مخ کېږي، موږ تاسو ته په افغانستان کې فیسبوک ته اجازه یا د بندولو ګواښ باید ورته وشي که چیرې هغه شرایط فیسبوک ونه مني.
دا ټولنیزه شبکه هر وخت د نفرتونو شاهده هم نه وي. د سیاست ورا خوکه د لوبو میدانونه ګرم وي، بیا تر ډېره د افغانانو احساسات او دلته لیکنې هم بدلې وي. فیسبوک په ټوله نړۍ کې 1.25 میلیارد ډېر کارونکي لري چې دا شمېره بیا په افغانستان کې هم هر ورځ مخ په ډېرېدو ده. د معلوماتو له مخې 1.5 میلیون ډېر افغانان په هیواد کې دننه فیسبوک ته لاسرسی لري خو د کارپوهانو په وینا د کارونې ډول د نړۍ د نورو ډېرو هیوادونو سره ډېر وخت توپیر لري.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانانو په وړاندې د تاوتریخوالي د سختو پیښو مخه ونیسي. په دې موضوع مرزي احمدزی د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له ویان رفیع الله بیدار سره مرکه کړې ده او په سر کې په روان میلادي کال کې د تاوتریخوالي د پیښو په اړه له هغوی څخه معلومات پوښتلي.
کوم ځای چې په دې وروستیو کې امنیتي پیښې زیاتې شوې، د خلکو مسلمیت مخ په خرابېدو وي او د قانون حاکمیت هم پیاوړتیا ونه لري، په مختلفو سیمو کې جنګونه او ناخوالو سره موږ مخ یو. په دې لحاظ باندې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی او د نورو اتباعو په وړاندې هم تاوتریخوالی پیښې، دغسې مشردې پیښې، یو څو پیښې زیاتې شوې. په دې حساب باندې چې په فاریاب کې دغه شمال شرق حوزه بخصوص فاریاب خبر جوړوونکي او په نورو ولایتونو کې هم د ملکي تلفاتو کچه هم په کابل کې هم په نورو ښارونو کې چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي متاسفانه په جنګ کې د ناخوالو سره مخ شو، او په مشرقي حوزه کې تاسو ګورئ چې دا خپل منځي جنګونه چې روان دي د مخالفین د دولت ترمنځ ډېر خلک یې کډوالتوب ته مجبور کړي دي. دغه مسائل دي چې دا دولتي مکلفیت ده، هم یو ملي تعهد لري، ژمنتیا لري او یو نړیواله ژمنتیا لري چې د بشري حقونو دپاره، د حراساتو د حفاظت دپاره، د پرمختګ دپاره دولت باید کار وکړي.
افغان حکومت او د مدني ټولنې ځینې فعالان د تاوتریخوالي پر ضد کار کوي. بیا هم په افغانستان کې بشري تاوتریخوالی ورځ تر بلې لوړ ګراف لري. علت تاسو په څه کې ګوري؟
اول خدای دې چې قانون درست نه حاکمیت او هغه پیښې د تاوتریخوالي چې پیښېږي د هغوی صحیح څېړنه د کشفي او امنیتي ارګانونو د خوا نه د هغو کسانو چې د دغو تاوتریخوالو عامل ګرځېدلی شي وګرځېدلي دي، د هغوی نیول او عدالت ته پیش کول او د سفرونو او د قوانینو هم تحفظات او زیاتوالی کې باید ډیر کار وشي. په مجموع کې دولت هغه خپل مکلفیتونه چې هم ملي ژمنتیا د بشري حقونو په اړه باندې لري او نړیواله ژمنتیا لري او د هغو اسنادو په مقابل کې چې امضا کړي ده د هغوی په صحیح توګه تطبیق لپاره کوچني اقدامات باید وکړي.
بدر صاحب محترم، په 2014 میلادي کال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې څه پروګرامونه لري؟
موږ به د تیر په شان یو ځل بیا د بشري حقونو په اړه د اغاهي او د عام پوهاوي پروګرام لړۍ دا ساتو او په لور پرتو سیمو کې او په مراکزو کې د هغو د علاقه ګروپونو سره چې د بشري حقونو باندې خپل کارونه ډېر متاثر دي د هغوی سره به کار کوو. دویم، د بشري حقونو د وزارت څخه به نظارت کوو چې په کومو ټکو کې د بشري حقونه هغه چې دولت په ځان باندې منلې دي او ژمنتیا کړې چې دا منم او د دې د مراد کولو په خاطر کار کوم. دریم، د جوړښتونو او د سختارونو او د قوانینو په تصدیق باندې به کوشش کوو چې ترڅو د بشري حقونو تحفظات زیات شي. نور هم
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان ښاغلی رفیع الله بیدارو.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم له افغانستان دی باندې د ایران ولسمشر حسن روحانی نن اروپا ته سفر پیلوي. روحانی باید سوداګرو او وزیرانو د یو سلو شل کسیزې ډلې په مشرۍ د 15 ورځو لپاره د روم او پاریس څخه کتنه وکړي. محمد صادق رښتینی د دې موضوع جزئیات وړاندې کوي.
حسن روحانی اروپا ته د خپل سفر په لومړي پړاو کې ایټالیا ته ځي او په دغه هیواد کې به مهم سوداګریز تړونونه لاسلیک کړي. دغه سفر د ایران اټومي پروګرام پر سر له هوکړې وروسته پر دغه هیواد لګېدلو بندیزونو له لرې کېدو یوه اونۍ وروسته ترسره کیږي. په راپورونو کې ویل شوي چې ښاغلی روحانی به له ایټالوي شرکتونو سره د 30 بلیون ډالرو په ارزښت سوداګریز تړونونه لاسلیک کړي. ویل کېږي چې اروپا ته د سفر په دوهم پړاو کې به نوموړی په فرانسه کې د الوتکو د رانیولو یو تړون لاسلیک کړي. ولسمشر روحانی د سوداګرو او وزیرانو د یو سلو شل کسیزې ډلې په مشرۍ د 15 ورځو لپاره د روم او پاریس په سفر وتلی. په ایټالیا کې به نوموړی له خپل ایټالوي سیال او لومړي وزیر ماتیو رینزی سره وویني. رویټرز خبري اژانس د یو لوړ پوړي ایراني چارواکي له کوله ویلي چې دا ډیر مهم سفر دی. ولسمشر روحانی به د خپل سفر په دوهم پړاو کې له ایربس الوتکې جوړونکي کمپنۍ سره د 144 الوتکو د رانیولو موضوع د نهایي کولو لپاره هم خبري وکړي. د شنبې په ورځ ایران او چین ولس تړونونه لاسلیک کړي چې پکې د سوداګرۍ ودې او انرژي په تړاو د 400 بلیون